The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو رادیو دین د جمعه ورځ د کال 2022 سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځښ پخو منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او بل سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش اسلام آباد ته رسیدلې او په نړۍ غږ کړی دی چې ویجاړونکي سیلاب سره مخ پاکستان سره مرستې وکړي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي د پاکستان وزیر اعظم ته په عدالت کې د حاضرېدو په وخت ویلي په هیواد کې ځای پر ځای حراستي مرکزونه جوړ دي او د هلته نه بېدرکه خلک خوشي کیږي خو دغه حراستي مرکزونو پر ضد کوم ګام نه پورته کیږي. او د ملکه الیزابت په مرګ برتانیا کې ویر کیږي. د جنازې مراسمو له تیاری روان دي او شهزاده چارلز د هیواد نوی پاچا په حیث سوګند اخیستی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش نن اسلام آباد ته رسیدلی او د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری سره ګډ خبري کانفرنس ته نوموړي په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې د ویجاړونکي سیلاب سره مخ پاکستان سره مرستې وکړي. د ویلي دي چې زر به د نړۍ نه پاکستان لپاره د کومک رسمي غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوتیرش ویلي دي چې د پاکستان خلک په مشکل وخت کې لیدلو باندې افسوس کوي او دا چې د نړۍ نه بعد د پاکستان لپاره د مرستو غوښتنه کوي. د په ټویټر باندې ویلي چې پاکستان ته رسیدلې ده چې دلته د ویجاړونکو سیلابونو وروسته د پاکستان د خلکو سره د یووالي سرګندونه وکړي. د په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې نه د مرستو غوښتنه کړې ځکه چې پاکستان دغه موسمیاتي تباهۍ ته د ځواب ورکولو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مملکت هند ربانی کر د انټونی ګوتیرش هرکلی کړی او ویلي دي چې نوموړی به دوه ورځې په 9 او 10 سپتمبر پاکستان کې وي. د ملګرو ملتونو مشر په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې په پاکستان کې د جون د میاشتې راهیسې په بارانونو سیلابونو او بیلابیلو پیښو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 491 کسان مړه شوي چې پکې 426 نوي ماشومان 614 ښځې او 201 کم اتیا سړي شامل دي. د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي او 1400 تنانو په دغه کې ژوند له لاسه ورکړي. د ویلي د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو او خلکو د ژغورنې کار روان دی او دا چې پاکستان د سیلاب له کبله د لوی تباهۍ سره مخ دی. ملګرو ملتونو د وړاندې نه د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره 1.6 میلیونه ډالرو د مرستو غږ کړی وو او د صحت نړیوال پروګرام ویلي وو چې په پاکستان کې 6.4 میلیونه سیلاب ځپلي بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویانا سیم افتخار پرون د زیارت په ورځ ونیز خبري کانفرنس ته ویلي وو چې هغه له ګوتیرش به وزیر اعظم خارجه وزیر او د نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان غني د ملګرو ملتونو د مشر د لارې نړۍ خبر کړي چې پاکستان د سیلابونو د کم ډول تباهۍ او چیلنجونو سره مخ دی. هغه ویلي پاکستان به د ملګرو ملتونو مشر ته د موسمي بدلون د ویرونکو اغیزو سره په غټه کچه د قدرتي افتونو په اړه باندې حال احوال وړاندې کوي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ترمین الله نن د بدرکه خلکو په اړه د قاضي اوریدنه کړې او په دې مهال وزیر اعظم شهباز شریف هم عدالت ته وړاندې کړی شوی. یاد دې وی چې د جولای په میاشت کې د اسلام آباد های کورټ په یو اوریدنه کې امر کړی وو چې کله سپتمبر 9 پورې بدرکه خلک بازیاب نه کړی شول نو وزیر اعظم به خپل عدالت ته وړاندې کیږي. د وزیر اعظم څخه و پختل شول چې د بدرکه تنانو په درک لګولو کې ریاست هغه شان فعال نه ښکاري څنګه چې یې زمواري جوړیږي. جسټس اثرمن الله ویل چې د بدرکه تنانو لټون لپاره مرکزی کابینه کمیټې جوړ کړې شوې خو دا مسله د کمیټې د لارې نه هواریږي. په جواب کې وزیر اعظم عدالت ته باور ورکړی دی چې دوی به د بدرکه تنانو مندلو لپاره هر چاره کوي او په دې کې به هیڅ پلمه نه جوړوي. یاد دې وی چې پاکستان کې د بدرکه خلکو لپاره غټ پورته کوونکي تنظیمونه او د بشري حقوقو فعالین وایي پاکستان کې د تیرو شلو کالو نه په زرګونو خلک بدرکه کړی شوی او دوی یې تور د ملک په طاقتور پوځي خفیه ادارو پر سر باندې اچي خو پوځ دا تورونه هر وخت رد کړي دي. پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم HRCP ویلي حکومت ته د بدرکه خلکو د درک لګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د بشري حقوقو دی غیر دولتي تنظیم هم د بيدرک خلکو درک لګولو د پاره حکومتي کمیشن یو غیر موثره اداره بللې ده او وایي چې دوی بيدرک خلکو ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوي دي. د تنظیم مشر ډیوته ویلي باید چې حکومت په دې کار کې ککړ ادارو ته ښکاره ووایي چې دا کار نور د زغملو نه دی او په کار ده چې د دې کار نه لاس واخلي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي دي چې په هیواد کې ځای پر ځای حراستي مرکزونه جوړ دي او د هلته نه بيدرک خلک خوشي کیږي، خو دغه حراستي مرکزونو پر ضد کوم ګام نه پورته کیږي. د ملکه الیزابت دویم په مرګ برتانیا کې ویر کیږي. د جنازې مراسمو لپاره تیاری روان دي او شهزاده چارلز د هیواد نوی پاچا په هیڅ باندې سوګند اخیستی. ملکه الیزابت دویم په سکاټلند کې په خپل محل کې پرون د شپږ نوي کالو په عمر کې څاور کړې ده. نوموړي د برتانیې په تاریخ کې تر ټولو زیات 20 کاله ملکه پاتې شوې ده. د ملکه الیزابت په مرګ د نوموړي مشر زوی چارلز دریم د برتانیې د پاچا په هیڅ باندې ذمہواري په لاس کې اخیستی. پاچا چارلز دریم په یو بیان کې ویلي دي چې د خوږې مور مرګ د هغه او د ټولې کورنۍ لپاره د یو لوی خفګان وخت دی او دا چې د نوموړي کمی به په ټوله نړۍ کې خلک محسوسوي. د نوي پاچا په حیث به چارلس دریم د برتانیې تر څنګ د سوارلس کامن ویلت ملکونو ریاستي مشر وي. د نوموړي میرمن کمیلا د برتانیې ملکه جوړه شوې ده. د برتانیې نوي وزیر اعظم لیز ټرس ویلي ملکه الیزابت یو چټان وو چې د هغې د پاسه د عصري برتانیې بنیاد ایښودل شوې، چا چې د نوموړي په وینا خپل ملک ته ثبات او طاقت ورکړی وو. لسټرس د ملک نوي پاچا په اړه باندې ویلي دي چې موږ هغه ته د خپلې وفاداری او عقیدې وړاندیز کوو، څنګه چې د نوموړي مور د دومره لوی مودې پورې ډیرو خلکو ته خپلې وفاداری وړاندې کړې وي. د ملکه الیزابت په مرګ د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو نوموړي ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی د ریپورتونو په برخه کې درته نو شیروان کلندر هر کلی ویم. په پاکستان کې د سیلابونو په اړه باندې درته لومړی ریپورت وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوټریش دا وخت د پاکستان په دوه ورځني سفر دی او هلته یې د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف او خارجه چارو وزیر بلاول زرداری بوټو سره لیدکاته کړی دی. د متحده قانونو سیکرټری جنرل یو ځل بیا په نړۍ غږ کړی د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو سره دی مرستې وکړي شي. بلخوا د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ایډ مشرې سمانتا پاور هم د پاکستان سفر کړی او د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه لاړخ خپور شوی بیان کې ویلي شوی چې امریکا د یو ایس ایډ په مرسته پاکستان کې د روانو سختو سیلابونو له امله اغیزمنه خلکو او ټولنو سره مرسته کوي او نړۍ هم په دې هڅوي چې د پاکستان سیلاب ځپلو خلکو سره دې مرستې زیاتې کړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتریس چې د سیلاب ځپلو سره د پیوستون څرګندولو دپاره په دوه ورځني سفر پاکستان ته راغلی، د وزیر اعظم شهبا شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری سره لیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم سره د لیدنې وروسته ګډ خبري غونډې سره وینا کې ښاغلی ګوتریس پر نړۍ شغ وکړو چې په دغه سخت حالات کې د پاکستان سره مرسته وکړي. دوی ویل د ماحولیاتي بدلون له سببه څه چې د پاکستان سره سوي د هغه څه مثال نستم.
I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country.
زباور تر کوم چې پاکستان او د خلکو د مرستې د لپاره نړیواله ورورلوي متحرک کولو د لپاره به هر څه کوي. دوی زیاته کړه چې د انصاف تقاضا ده نړۍ کم هیوادونه د ماحولیاتي بدلون سبب جوړیږي هغه د پاکستان زیاته مرسته وکړي. د دې څخه وړاندې د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر سره په ګډه د نېشنل فلډ ریسپانس مرکز ته دوره په محل وزیر اعظم شهباز شریف وویل
Today Pakistan has faced the brunt, tomorrow it could be other countries.
نن پاکستان د قدرتي آفاتو ښکار دی. سبا دا هر څه د یو بل هیواد سره کېدای سي چې له سببه په نړیواله کچه به د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي دپاره کار کول وي. په دې مهال د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې بارانونو او سیلابونو له سببه 3 میلیونه خلک اغېزمن سوي دي. پاکستان ته د سیلاب له سببه څلورو لوی چیلنجونو مخه ده چې پکې د خلکو د ژوندونو بچ کولو او دوی محفوظ ځایونو ته رسولو سره انفراسټرکچر او د خلکو د روزګار په حالې هم شامل دي. دوی زیاته کړه چې پاکستان ته د دغه سیلابونو له سببه 1.5 میلیونه ډالرو زیان رسېدلی او د دې په نتیجه کې اقتصادي ودې کچه کې 3% کمی هم ویره څرګندېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار تېره ورځ ونیزه خبري غونډې ته ویلي وو چې د ملګرو ملتونو عمومي سکتر به پاکستان ته د سفر په محل د بلوچستان او سند صوبې د سیلاب ځپلو سیمو سفر هم کوي او د خلکو سره به ویني. د ملګرو ملتونو مشر په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې په پاکستان کې د جون د میاشتې راهیسې په بارانونو او سیلابونو او بېلابېلو پیښو کې تر اوسه پورې لږ لږ 1.5 نوي کسان مړه سوي دي. ملګرو ملتونو د دې څخه وړاندې د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستې دپاره د 1.6 میلیونه ډالرو د مرستو شرخ کړي. د دې ترڅنګ امریکې هم د پاکستان سره د سیلاب ځپلو د مرستې دپاره د 1.5 میلیونه ډالرو څخه زیاتو اعلان کړی. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې لاړخه خپور سوي بیان تر مخه د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا ادارې USAID په مرسته په پاکستان کې د روانو سختو سیلابونو له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته د 2 لک امریکایي ډالرو د بشري توکو لیږلو سره پیل کړې دي. په دې لړ کې د USAID ایڈمنستریټر سمانتا پاور هم پاکستان ته را رسیدلې او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره لیدلې. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډی خبرونه دي. د پاکستان د خزانه وزارت وزیر اعظم شهباز شریف ته د سیلابونو نه شوی نقصانونو په اړه په رپورت کې ویلي دي چې په ټول هیواد کې د سیلابونو له وجې 2 ارب ډالر زیانونه شوي دي. د هیواد بنیادی اډانه په بده توګه زیانمن شوی او زرعي ځمکو ته هم لوی نقصان رسېدلی. اقتصاد پوهان وایي چې د سیلابونو له وجې نه مالی روان کال به د اقتصادي پرمختیا، پیداوار او ټیکسونو په هدفونو کې حکومت ته کامیابی په لاس ورنشي. سیډونکو وایي چې روان مالی کال به پاکستان ته یو غټ ستونزه دا هم وي چې د پیداوار کمې سره به مخ وي او د بهر نه به زیات نه زیات شیان راغواړي چې له وجې به تجارتي خساره هم زیاته شي. ورسره غربت او د بیروزګاری زیاتېدو هم ډېر امکانات دي. نور تفصیلی د مردان نه د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزارت خزانه وزیر اعظم شهباز شریف ته په وړاندې کړې شوې رپورت کې ویلي چې د سیلابونو له وجې د پاکستان اقتصاد او بنیادی اډانې ته 2 ارب ډالر تاوان رسیدلی چې له وجې به یې د مجموعي قومي مدني پرمختیا د 5% نه 3% تر کم شي. اقتصادي کارپوه مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي د سیلاب له وجې د هغوی په خیال د 3 ارب ډالر نقصان شوی چې له امله یې د پاکستان په اقتصادي پرمختیا د ټیکسونو شرم متاثره شوی او کرنٹ اکاؤنٹ خساره هم زیاته شوه. دیوایی په خصوصي توګه د پاکستان زراعت ته په غټه کچه زیان رسیدلی او دا په راتلونکي وخت کې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو کې اضافه وکړي.
جو اګریکلچر سیکټر کی گروث ہے وہ بہت شدید طریقے سے متاثر ہوئی.
دیوایی د زراعت په څنګه کې ډیر تاوان شوه او راتلونکي وخت کې به د حکومت لخوا د زراعت په څنګه کې تړل شوی 3.9% هدف منفي طرف تلل شي او که پرمختیا وشي هم نو ډیره کم بوي. مجموعي د اقتصادي پرمختیا شرح د 5% نه امکان لري 2% تراشي. که په پاکستان کې د پرمختیا شرح کمیږي نو د سر به پیکس آمدنی هم متاثر کیږي، ګرانی به زیاته شي او بیروزګاری کې به هم اضافه وشي. د پاکستان د خزانه وزارت ویلي چې په ملکی کچا روان د یو سل اتیا ارب روپو ترقیاتی کارونه به ادریږي او د سره تړلې شپګلکه خلک به هم بیروزګار شي. د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي د وړاندېنا په ځوانانو کې 14% او خزي 55% بیروزګاری سره مخ دي او د سیلاب له وجې به په دې کې 1.2% نور اضافه وشي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي په پاکستان کې د وړاندې څخه زری پیداوار اغیزمن شوي او د سیلاب له وجې به نه یوازې روان کال پیداواري هدف پوره نشي بلکې په درآمدي خوراکي شیانو باندې د پاکستان انحصار زیات شي.
درآمدات بین نور غنم برا مختغواڑی دغه سی کاٹن چې کوم دې زمونږ صنعت چې په برای راس انحصار لري هغه پیداوار د مخکې نه هم متاثر دي. د تیرو کلونو راس موږ خپل ضرورت نه پوره کوو. تجارت خساره چې کوم ده هغه نور هم زیات شي.
د پاکستان د اقتصادي سروې کال 2022 او 2023 مطابق ملکی پیکس آمدنی 1.98 ډالر ده چې په امروزی حساب 0.92 ډالر جوړیږي. په سروې رپورٹ کې ویل شوی چې تیر کال د جی ڈی پی د پرمختیا شرح 15.9% وه. روان مالی کال حکومت د پرمختیا شرح 15% مقرر کړي خو نړیواله مالیاتی اداره IMF وایي روان مالی کال کې به دا شرح 3.5% وي خو د خزانه وزارت وایي دا شرح به 2.3% تراکوز شي. د وزارت وینا ده په صنعتي څانګه کې د پرمختیا مقرر کړي شوی هدف 15.9% به نږدې 2% راکم شي او دې سره به د پاکستان مجموعي پیداوار هم متاثر شي. ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای ڈیوا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نکړئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان کابینه فیصله کړې ده چې د سیلاب ځپلو سیمو د خلکو سره به په سملاسي ډول په بشپړ توګه مرستې کوي. کابینه ته په وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په ټول بلوچستان کې تر 15,000 پورې کورونه په مکمل توګه تباه شوي او تر 20,000 پورې په جزوي توګه. د دې ترڅنګ 103 د اوبو بندونه اغیزمن شوي او تر 900,000 اکڑ پوری زری زمک اغیزمن شوی. نور تفصیل یې د کوټه څخه د وی او ای ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د صوبایي کابینې د غونډې مشري د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو کواله. د کابینې وغونډې ته د سینیر ممبر بورډ اپرینیو له لوري وویل سو چې د وسی د اوسنی بارانونو او د سیلابونو له سبب څخه د ځانی تلاپاتو او د مالی زیانونو پاکله باندې د خلکو د مرستې د بیا رغونې پاکله باندې معلومات ورکړل سو. و کابینه ته وویل سو چې په ټوله صوبه کې تر 15,000 زیات څارویو اوبو وړي دي. 15,000 کورونه په بشپړه توګه تباه سوي دي. 1,00,000 کورونه بیا نیم ویجاړ سوي دي. د بریفینګ پر مهال باندې وویل سو چې د سیلابي اوبو له سبب څخه 103 د اوبو بندونه هم اغیزمن شوي دي او 900,000 اکړه زرعیم زکه ته تاوان اوښتی دي. و کابینت وویل سو چې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو زیلو څخه 115,000 خلک راایستل شوي دي او تر 100,000 کسانو پورې د دوی لاسرسی سوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو په دې باب وویل
اگر ان کو ہم دوبارہ بحالی نہیں کریں ان کی زندگیاں بحال نہیں کر دیں ان کے
کچری مونگ دے دوی دے جون دے چارو بیا رغونه و نکرو د کر کروندی سارو او کورنو نو دا ترشلو یا 15 کال پوری پخپل خپو نشی ودری دلی.
د بلوچستان د پرمختیا د څنګه ماهر رپی اولا کاکړ په دی بابیای
انټرنیشنل ډونرز او ان جی اوز د ملټی لیټرل انسټیټیوشنز وای لک ورلد بینک دی ایشین ډیولپمنٹ بینک دی کمی د ملکو د ترقیاتی ایجنسی دی یو ایس ایڈ دی ڈی ایف آئی ڈی دی حکومت مالی مدد ورکړي چې په دې حالاتو کې د روډو پاوالا د غربت پاوالا د میډیکل پاوالا د زراعت پاوالا نو د پیسو په شکل کې دا کومک ورکړي. ان جی اوز خو نو دا کوي په مختلفو شعبو کې ان جی اوز کار کوي دا غو سره خپل فنډینګ هم وي هغه ټیکنیکل ایکسپرټیز هم وي په ځینو سیکټرز کې چیرې ګورمنټ ډېر اخته د ګورمنټ په پام کې ځینې علاقې یا ځینې ایریا وي یا ځینې سیکټرز نه وي.
د بلوچستان و کابینه ته دا خبره هم وکړل سواله چې واغیز منسوب خلکو ته خوراکي مواد او نور توکي هم استول سوي دي. دا تکسیزو کورنیو 1,03,501 کم نیوي کورنیو ته د یوې میاشتې لپاره خوراکي مواد ورکړي دي. و کابینه ته وویل چې له سیلاب څخه د اغیز منسوب زیلو لپاره د 200 اربع روپۍ ته اړتیا ده. د سوبې د کارو کروند د مځکو د بیا رغونې لپاره 15 اربع روپۍ ډېرې مهمې دي. د بلوچستان د کابینې په غونډه کې پریکړه وسوله چې د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره به له نړیوالو مرستندویو غیر دولتي موسسو، نړیوال بینک او له مرکزي حکومت سره به ناسته کوي. و صوبایي کابینه ته وویل چې په بلوچستان کې له موجوده بارانونو څخه تر 250 زیات کسانو وژل سوي دي. حمید سمسور، ویو ایل دیوا، کواټان.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون د زیارت پنځشنبه په ورځ د زمینی ټاکنو د ځنډولو د اعلان په وخت ویلي چې په ملک کې په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې په سند، خیبر پختونخوا او جنوبی پنجاب کې لویه تباهي خوره شوې او ودانو ته په لویه کچه زیان اوړېدلې، د ترانسپورټ نظام ګډوډ شوی او بیړني حالات یې جوړ کړی دی. خو سیاسي ګوندونه پاکستان کې د الیکشن کمیشن د زمینی انتخاباتو ځنډول د یو بل تیښته بولي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد محمد په دې رپورټ کې راکوي.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د سیلاب د تباکاریو لامل ټولې ادارې په مرستندوی کارونو کې بوختې دي او په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د پیښو او په غټه کچه د خلکو کډو کولو له وجې ضمني انتخابات په ټاکلې موده ممکن نه دي، ځکه الیکشن کمیشن پریکړه کړې چې ضمني انتخابات ځنډول کیږي او د نوې نیټې اعلان به وروسته کوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان چې د چارسدي قومي اسمبلی د حلقه انسلی رښتم نه په خپل ضمني انتخاباتو ته ولال دی، ویلي دي هغه به د ضمني انتخاباتو د ځنډولو فیصلې ته د بیا کتنې لپاره خواست کوي. نوموړي ویلي د انتخاباتو ځنډولو لپاره بهانه جوړه کړې شوې ده.
عجیبه ادارې دي، ټیک شو زه سیلاب دې چې کوم ځای کې سیلاب دې هلته الیکشن مکه وي، په مردان کې کوم ځای سیلاب راغلی، په چارسده کې سیلاب راغلی، موږ ته پته ده، موږ یو کور کلی کې ګرځېدلی یو، خو دلته الیکشن ممکن دی؟ په پېښور کې سیلاب نه دی راغلی.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې عمران خان به تاسو پورې نازولي. هغه ویلي په زمینی انتخاباتو کې د ملتان او کراچۍ امیدواران یې په ټاکنو ځنډولو خپه دي. بلاول او ایمل ولی خان تور لګولې چې د عمران خان د وجې دغه انتخابات ځنډول شوي او زیاته کړې ده په کومو سیمو کې چې زمینی انتخابات ځنډول شوي دا د دغه علاقو خلک د خپلو حقونو څخه محرومه کول دي. خو بل لور ته بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو هم دغه پریکړې ته د تیختي نوم ورکړي چې یاد ګوند ډیره مشهورتیا لري، ځکه د دغه وجه انتخابات ځنډول شوي دي. خو د الیکشن کمیشن د خبر پختونخوا بیان سهیل احمد وی ویډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د سیلاب لامل انتخابات ځنډولي او په خبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه وویل چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو په اړه د امنیتي ادارو نه هم پوښتنه کوي. نو الیکشن کمیشن ته به داسې څه ویل شوي ځکه دغه خبره کړې ده. د ایمل ولی خان د الیکشن کمیشن پریکړې ته د بیا کتنې د پوښتنې په ځواب کې نوموړي ویل
الیکشن کمیشن ظاهر خبره ده چې هغه ته به اپیل کیږي یا که بل لار په قانوني اختیار یې نو بالکل دغه کول شي، نو په دې الیکشن کمیشن مواکده په دې باندې بیا فیصله کوي یا غور وکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په 15 سپتمبر د ملک په 9 قومي حلقو، په 11 سپتمبر په 3 حلقو او په 2 اکتوبر په 1 حلقه د انتخاباتو کولو اعلان کړیو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 15 سپتمبر د قومي اسمبلی په 9 حلقو په خپل ولاړو. په 15 سپتمبر چې په کومو حلقو ضمني انتخابات اعلان شوي، په دغه حلقو د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو استفاګانې منځوري کړي او د حلقې خالی شوي وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سي نه غوږی. د اسلام آباد های کورټ په زوره د لدرک تنانو د لټون په اړه په یوې مقدمه کې مرکزی حکومت ته په دې لړ کې د پرمختګ لپاره د دوه میاشتو وخت ورکړی دی او تر نومبر 14 پورې رپورټ غوښتل دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر من الله ویلي ک د دستور مطابق په معاملاتو عمل نه کیږي نو بیا ذمہوارو ټولو خلکو له په حکومتي عہدو د ناستې په ځای کورونو ته تلل پکار دي. د جمعې پر ورځ د لدرک تنانو د قضیې اورونې په مهال وزیر اعظم شهباز شریف هم عدالت ته وړاندې شوی او باور یې ورکړې د لدرک تنانو د موندنې لپاره به هر هڅه کوي او په دې لړ کې به څه بهانې نه لټوي. نور تفصیل یې د وی او اے ډیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې راکوي.
د جمعې په ورځ دا اورونې په مهال عدالت وزیر اعظم شهباز شریف روستم ته وبللو او وی پوښتل چې د لادره کتنانو د بازیاب کولو په معاملې د ریاست هغه شان رد عمل نخ کاری څنګه چې د ریاست ذمہواری جوړیږي. په دې موقعه وزیر اعظم شهباز شریف عدالت ته باور ورکړی چې د لادره کتنانو د موندلو لپاره به هر هڅه کاروي او په دې لړ کې به هیڅ پلمه نه جوړوي. په پاکستان کې په زوره د خلکو د لادره کې ستونزه شاوخوا شل کاله زړه ده او د لادره بلوسانو پښتنو او بشري حقونو فعالین د خلکو په جبري توګه د لادرکه کولو تورونه د هیواد د فوز په طاقتور خفیه ادارو پورې کوي خو فوز دا تورونه ردوي. د بشري حقونو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی په جاري کړي بیان کې ویلي چې د لادرکه تنانو د ستونزې د هواري لپاره حکومت ته کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د ایچ آر سی پی مشر هینا جیلانی ډیوا سره خبرو کې وای لومړی خو حکومت ته پکار دي چې د هغه خفیه ایجنسیانو سره خبرې وکړي په چا چې د خلکو په زور د لادرکه تورونه لگول کیږي او هغوی دی پکلکه د عمل نه ودرول شي.
لیکن عدالت تو انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے اور ان کے آگے آ کے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس بندے نہیں ہیں تو یہ بڑی ایک پالیسی میٹر کا بات ہے.
هغه وای په عدالتونو کې د لادرکه تنانو ستونزه ځکه نه هواریږي چې عدالتونه تحقیقاتي ادارې نه دي او په چا چې دا تورونه لګي نو هغوی عدالتونو ته وای چې د دوی سره دغه کسان نشته. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي په هیواد کې ځای په ځای حراستي مرکزونه جوړ دي او د هلتنه خلک خوشي کیږي خو د دغه حراستي مرکزونو پر ضد کم ګام نه پورته کیږي. عدالت ویلي د ریاست لپاره دا د ازمیخ یوه مقدمه ده او باید چې نور څوک هم پورته نه کړی شي. په دې قدلا درکه تنانو د حقونو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجوا هم عدالت ته وربلل شوی و. نوموړي د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي چې عدالت د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت ته د دو میاشتو مهلت ورکړي. امینه مسعود جنجوا وایي د دې ستونزې یوازنې حل د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن د لارې ممکن کې دی شي.
دی وایي چې د مونږ درې طرف نه مونږ دا مسله ته دی اپروچ کو یو هو قانون سازي دي او یو چې نور به لاپتہ نه کیږي او چې څومره چې مخینه لاپتہ دي هغه لپاره مونږ کوشش کوو چې هغه بازیاب شي او یو طرف دا چې څومره پرپټریټرز دي د دې لاس چې دي کیسونه کاشتا هغه باندې به کیسونه کوو. ترین دا دي چې دا به آرمی لیډرشپ سره هم ډایلاګ کوي.
پاکستان کې په زوره د لادرکه تنانو د موندنې کمیشن تر مخه د کمیشن د جوړېدو را په دیخوا د دوی سره تر اوسه پورې د لادرکه تنانو 8,699 کیسونه ثبت شوي خو د لادرکه تنانو د حقونو تنظیمونه دا شمېره په زرګونو کې ښایي او وایي اوس هم په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې خلک پورته کړی کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا د وی او اے ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات د پاکستان د آئین د لاندې روان دي خو دا یې هم ویلي دي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ په ضد او ترهګرو سره د معاملاتو حل کولو لپاره که څه هم د خبرو اترو لار خپلوي خو د ترهګرۍ د کابو کولو لپاره توان او طاقت هم لري. د پاکستان داخلي وزیر د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه باندې د وروستي بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې پاکستانی طالبانو په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. نور تفصیل په د ژوب څخه د وی او اے ډیوا خبریال حفیظ شیرانی په دې رپورټ کې راکوي.
رانا سن اولاد پنچمبی پورز د بلوچستان یالت په سر شار کوټه کې لرسنه سره د خبرو پر وخت د وی او ای ډیوا د سوال په جواب کې وویل
جو صاحب نے بات کی ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کروں
کم خبر چی تا د مذاکرات وکړه نو هغه به د قانون په دایره کې کیږي او هر ترهګر ډله که هغه په هر نامه وي پاکستانی پوځ د دې ترهګرو په حق له معاملات د حل کولو صلاحیت لري پوځ مخکې هم پر داسې معاملاتو لاسبری وو او پر روانو وختونو کې به هم ورباندې لاسبری وي د داخله وزیر د دې بیان په اړه تر اوسه د ټي ټي پی کوم دریز مخې ته نه دی راغلی رانا سناولا دغه خبرې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستانی پوځ او ټي ټي پی ترمیان د ډزبندي اعلان روان کال د مای په میاشت کې د کوچني اختر پر مهال سوی او دغه ډزبندي بیا د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال تر بل اعلان پورې وغځول سوه خو تر اوسه یې نه ټي ټي پی او نه هم د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه ویلي دي خو په تیرو څو وختونو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوالو بریدونو او لاسی بمونو حملو زمواری تحریک طالبان منلی ده تیر کال پر کابل د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي وو وتلې خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار وایي که څه هم رانا سناولا د داخله چارو وزیر دی خدا قتل په کار دی چې هغه له طالبانو سره د مذاکراتو کولو په ټوله معامله کې څومره اختیار لري او هغه څومره پښتل سوی دی
مذاکرات یو رنگ کامیاب سی چاہ خلق اگر خلق چی مذاکرات کون غواری باید مجھے گئے انگیج کو آگر نیٹرلائز کو بیا پاتی جی یا نیم برخ پاتی جی یا کم پاتی جی یا زیاد پاتی جی بیا آگر سر چلی کتے سو چی آگر کتے شرمین کا واقعات کی مولوی سو کتے گو بیا آگر سر کاروائی کولی سو
د تحریک طالبان پاکستان په غوښتنو کې د قبایلی زلو یا پخوانی پاټا په خیبر پښتونخوا بیرته ورګډول د فاټا زوړ حیثیت بحال کول له تنظیمي ډانچې سره خپلو سیمو ته واپس تلل د دوی پر ضد درج مقدمې ختمول او نورې مهمې غوښتنې شاملې دي خو د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې د پخوانی فاټا بیرته بحالول د نه منلو او ناممکنه خبره ده د ترهګریزو بریدونو حساب او معلومات جمع کوونکي اداره ساوت ایشیا ټررزم پورټل رپورټ دی چې په اګست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په دیالسو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د عسکرو او د وسلوالو په ګډون ټول 28 کسان وژل شوي دي یاد رپورټ زیاتوي چې په یادو دیالسو کې تر لسو زیاتو پیښو کې د ټي ټي پی وسلوال ککړ دي څېړونکي وایي هر څوک حکومت او ټي ټي پی د اوربند ماتولو رسمي اعلان نه دی کړی خو د دواړو خواوو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده او اوس په اوربند باور کول ګران شوي دي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
ګران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده د برتانیې تر ټولو زیاتې مودې پورې پاتې شوې ملکه الیزبت د زیارت پنځشنبه په ورځ د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې او د ملکې په مرګ د نوموړي مشر زوی چارلس دریم د برتانیې د بادشاہ په حیث ذمواري په لاسو کې اخیستې ده د برتانیې نوي وزیر اعظم لیسټرس ویلي د ملک نوي بادشاہ ته د خپلې وفاداری او عقیدې وړاندیز کوو څنګه چې د نوموړي مور تر اوږدې مودې پورې ډیرو خلکو ته خپلې وفاداری وړاندې کړې وي د ملکې الیزبت په مرګ د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو نوموړي ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې دي نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې راکوي
تیر ورځ د برتانیې اوږدمهاله ملکه الیزبت د شپږ نوي کالو په عمر کې مړه شوې هغه نه یوازې د برتانیې ریاستي مشره وه بلکې د آسټرېلیا نیوزیلینډ او کینیډا ترڅنګ د څوارلسو نورو ملکونو د مشرۍ تاج هم د هغې په سر وو میرمن الیزبت په کال 1952 کې د برتانیې ملکه وټاکلې شوه هغه وخت د هغې مشرۍ زوی شهزاده چارلس فلپ چې درې کلن وو د کارنوال ډیوک وټاکلی شو او بیا د شلو کالو په عمر کې هغه ته د ویلز د شهزاده څوکۍ ورکړی شوه شاهزاده چارلس د خپل مور په تربیت کې له تیرو درې او یو کالو راسي د دې څوکۍ تیاری کوله نوموړی د برتانیې د شاهي خاندان لومړی غړی دی چې د کیمبرج یونیورسټۍ نه یې په کال 1970 کې په تاریخ کې ډیګري ترلاسه کړې ده د دغې وروستو بیا هغه د سمندري پوځ او د پایلټۍ تربیتونه هم ترلاسه کړل د شاهزاده چارلس د شهرت لویه وجه د هغه د ډیانا سپینسر سره په کال 1971 کې واده وو چې د هغه د یوې بلې ښځې کمالا پارکر سره د تعلق په سر د هغوی ترمینس په کال 1992 کې جدایي راغله او په کال 1908 نویم کې دغه واده په طلاق ختم شو. د ډیانا نه د هغه دوه زامن شهزاده ویلیم او شهزاده هری پاتې شوي دي. د برتانی او اکثره نور نړۍ ډیر خلک هم د شهزاده چارلس په دغه کار د هغه نه خفه وو. شهزادګۍ ډیانا کال پس په 1909 کې په پیرس کې د یو عربي شهزاده ډوډی الفای سره په موټر کې د یوې حادثې په وخت د سختې جوبل کې دورست مړه شوی و. چارلز فلیپ په کال 2015 کې د کمالا پارکر سره واده وکړو چې ورسره د هغه په ضد په برتانیا کې په اولسی کچه تاوتریخوالی یو سره کم شو. د شاهي خاندان د نورو غړو په څیر کینګ چارلز په سیاسي چارو کې وخت په وخت خپل رای ورکوله او په موسمي بدلون او دغسې یو شمیر نورو موضوعاتو به وخت په وخت ویناګانې هم کولې چې د هغه د څوکۍ خلاف ګڼلی کېدل.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګي. د برتانی ملکه الیزابت چې پرون د زیارت پنځشنبه په ورځ د شپږ نوي کالو په عمر کې سا ورکړي، په کال 1908 کې د پاکستان د سیلګری سیمې سوات درې ورځنی سفر هم کړو. دا هغه وخت ځینې شاهدان وایي چې ملکه الیزابت ته د سوات خلکو درون هرکلی ویلی او د هغه د ملمسیا لپاره پراخه انتظامات هم کړو. نور تفصیل یې د سوات څخه د وی او ای ډیو خبريال فیاض ظفر په دې رپورت کې راکوي.
د برتانی ملکه الیزابت دوم په کال 1908 کې د پاکستان د دورې په محل د ریاست سوات درې ورځنۍ دوره هم کړې وه. او مشران وایي چې د سوات اولس د ملکې دروند هرکلی کړی و او ملکه چې په کوم سړک شاهي محل ته په خپل موټر کې روانه وه، په هغه سړک دواړه غاړو ته خلق د هغې هرکلي ته ولاړو. محمد اسماعیل چې په هغه وخت کې په ودودیا های سکول کې سبق وې او د ملکې استقبال ته ولاړو، ډی وته وایي
په وخت کې په ودودیا سکول کې سبق وې او کله چې موږ ته دا پته ولګېده چې ملکه الیزابت راځي، نو ملکه الیزابت چې راتله نو موږ د سکول هلکان د کلي خلک دا ټول موږ د ودودیا سکول مخې ته د امیرزیب شاستری د بنگلې په سایډ باندې موږ د هغې استقبال ته ولاړو. په وخت کې زموږ هیډ ماسټر حسین خان نامه وه، خو موږ ته چې کله د هغې موټر راشي نو تاسو به دا چغې وایئ چې لانګ لیو د کوین. په هغه وخت کې چې کله دا راغله موږ دا ټولو سکول ماشومانو دا چغې والې چې لانګ لیو د کوین.
دوی وایي چې د درون هرګلی نه پس چې کله ملکه شاهي محل ته ورسېده نو د ریاست سوات اعلی چارواکو او د ریاست سوات د بېلابېلو سیمو مشرانو ورته هرکلی وي. اوالی سوات د ریاست سوات د چارواکو او علاقې مشرانو د ملکې سره پېژندلو وکړه. په دې حقله محمد اسماعیل وایي
کوم چې د سوات مشرانو او اوالی سوات خپل بنگلې ته راغوښتلو، کوم افسران خپل هغې هم راغوښتلو، نو هلته کې هغې ورسره تعارف د سوات د مشرانو هم کړی وو.
دوی وایي چې ملکې دوه شپې په شاهي محل کې کړې وې، یو شپې د مرزدار په سپینه ماڼۍ کې کړې وه او په دغه ماڼۍ کې د ملکې دپاره یو خصوصي کمره تیار کړل شوې وه. د سوات کې فوج مالک ملک اورنګزیب وایي چې والی سوات زما پلار ملک فضل کریم جان ته د ملکې د ډالې دپاره د بټو جوړولو حکم هم ورکړی و او دغه رنګ بټوې اوس هم د هغوی سره خوندي دي. مشران وایي چې ملکه کله د سوات نه واپس تله نو ډېره خوشحاله وه. د سواد د قدرتي خایسې ډېر زیات صفت کوو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
د وی او ای ډیوا مخامه خبری خبرونه ته وګي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو نااعلانه سفر اوکراین ته تللی او هلته د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره لیدلی او ورسره په یو شمیر اهمو مسلو خبرې ترې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي په خپل ورځنۍ وینا کې نن ویلي اوکراینی ځواکونو د سپتمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر 1000 کیلومتر پورې سیمه د روسي ځواکونو څخه آزاد کړې ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل ورځنی وینا کې وویل چې د او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن چې په یو نه اعلان شوی سفر د زیارت پنځشنبه پورس کې افتتللې په بیلابیلو مسلو باندې خبرې کړې. هغه ویل دواړو مشانو په دې هم خبرې کړې چې روسیا او ترهګر هیوادونه مول شي. زلنسکی وویل حقوقي حقیقت باید هر وخت له رښتینی حقیقت سره اړخ ولګوي او دا یو حقیقت دی چې روس په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو لویه سرچینه ګرځېدلې. هغه زیاته کړه نړۍ ته باید دا څرګند پیغام ورسیږي چې د روس ترهګري به ونه بخل شي. زلنسکی همدارنګه په خپل ورځنی وینا کې وویل زموږ تر زرو کیلومترو زیاته سیمه د سپتمبر د لومړۍ نیټې راهیسې آزاده شوې ده. زلنسکی وویل زه له ټولو هغو مننه کوم چې دای شونې کړل. زه د پاوز استخباراتي افسرانو او د ځانګړو خدمتونو له هر کس څخه مننه کوم چې په دې ورځو کې د اوکراین یو یو بیرغ پورته کړی. بلینکن له زلنسکی سره تر لیدنې وروسته په یو بیان کې ویلي د اوکراین د لومړۍ کرښې تکړه دفاع کوونکو په ډېرې بهادرۍ سره د خپل هیواد له ازادۍ څخه دفاع ته دوام ورکړی. دغه لوړپوړي ډیپلوماټ یو ځل بیا د ولسمشر جو بایډن لخوا د اوکراین د ملاتړ ژمنې تازه کړي چې څومره اوږد وخت هم ونیسي. په ورته وخت کې امریکا د زیارت پنځشنبه په ورځ وویل دوی پلان لري چې اوکراین او اتلس نورو اروپایي هیوادونو ته چې د روسانو د یرغل لخوا ګواښل شوي 2.2 بلیون ډالر اوږدمهاله پوځي مرسته واستوي. همدارنګه امریکا 615 میلیون ډالر نور نیغ په نیغه د کیف حکومت ته د وسلو مهماتو د نوې دستې په څیر راستوي چې د ماسکاو د یرغل په وړاندې پرې جګړه وکړي. یوې خبری رسانی راپور ورکړی چې بلینکن د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ ته د یو شمیر تیارو لارو څخه نوته چې کړکیو ته یې د شګو خلطې خودل شوی وي تر هغو چې بیا سپینې خونې ته ورسېده کومه چې په طلایي رنګونو او کرستلي قندلونو ښکلې شوې ده. زلنسکی د امریکا د لوی مرستې قدردانی وکړه او د بایدن او کانګرس لخوا د مرستو ستاینه وکړه چې له اوکراین سره د خپلې مځکې په بیرته اخیستلو کې کوي. د امریکا له تغه نوی مرستې سره اوس له اوکراین سره د امریکا له خوا د ټولي مرستې اندازه په دفتر کې د بایدن د کار د پیلیتور هيسي 15.2 بلیون ډالر تر رسیدي. د 615 میلیون ډالر په پوزي مرسته کې درنې وسلې مهمات او زری موټرې هم شامل دي. همدارنګه بلینکن وویل 2.2 بلیون ډالر اوږدمهاله مرسته به د اوکراین او اتلس نورو ګاونډیو هیوادونو امنیت چې اکثره یې د ناټو غړي هم دي پیاوړی کړي. په نیویارک کې بیا روس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوه غونډه کې وغوښتل چې په لودیز باندې نیوکه وکړي کوم چې اوکراین ته پوځي مرستې استوي او د روس استازي دیتا د پراکسي وار جګړې نوم ورکړ. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
د وی او ای دیوا خبری خبرونه کې درته اوس یو بل اهم رپورت وړاندې کوم. داعش خراسان ډلې په خپل یو مجله کې داوا کړی دی چې په کابل کې د روس په سفارتخانه برید کوون کې تن وکاس الوزیرستانی المهاجر د وزیرستان سره تعلق لري، خو په دغه کې دا تفصیل نه دی ورکړی شوی چې آیا د وکاس نومي دغه تن تعلق د شمالي وزیرستان سره او کو د جنوبي وزیرستان سره. خو سیړونکو وای ک د داعش دا داور ختونه وی نو دا به د نړۍ لخوا په پاکستان فشار نور زیات کړي، ځکه چې لوړان دینه په وزیرستان کې د ترهګرو ډلو په موجودګۍ نړۍ اندېښنې څرګندې کړې دي. نور تفصیل یې د ډیر اسماعیل خان څخه د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې راکوي.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي خبريال صفدر حیات دا وروي تر اوسه دا معلومه شوې چې دغه سرمرکی برید کوونکي تن تړاو د وزیرستان د کومې علاقې سره وو او نه دا معلومه شوې چې داعش دا دعوا څومره رښتونې ده. هغه وویل داعش دا دعوا ردولی هم نشي، ځکه چې په وروستۍ کې وزیرستان د القاعده خارجي جنګیالیو تر څنګ د افغان طالبانو او پخپله د پاکستاني طالبانو خوندي مرکز پاتې شوی چې پکې زیاتره دغه ډلو جنګیالي اوس په داعش کې شامل شوي دي. هغول پاکستان چې ترشی حکومت په پارتلا د افغان طالبان سره نږدې اړیکې لري، دې کې به هم تاو تریخ والی پیدا کړي.
دا مونږ هم رد کوای نه شو او د دنیا نظر خامخا دې طرف ته راځي چې د وزیرستان کې آیا دا اوسنه نوې خلک ورځي جاین کوي که پخوانی سیستم اوسا پوری دی دومره مضبوط تھی چې وزیرستان سره تعلق درون کې هم د داعش غړي دی خصه دی یا قبایلی لکوړه دې چې دې لپاره دا پوزیټیو دی خو پاکستان دې لپاره قبایلی لکو دې لپاره وزیرستان دې لپاره دا د دنیا په نظر کې یو د تشویش اظهار دی.
د پاکستان حکومت تر دې مرحله داعش دې دا ته جواب نه دی ویلې خو عموماً پاکستانی چارواکی په ملک دنه داعش د موجودګۍ خبرونه ردوي خو بیا د عملیاتو په پایله کې داعش وسلوالو د وژلو او نیولو دعوی هم کړی شي. د جولای په لومړۍ نیټه د پاکستان ترهګرۍ پر ضد ځانګړې ادارې سی ټی ډی ویلي وو شمالي وزیرستان کې د افغانستان د پولې تر څنګ عملیاتو کې د وسلوالې ډلې داعش خراسان درې مهم ترهګر وژلې دي. ادارې دعوه کړې چې وژل شوي وسلوالو کې داعش خراسان سیمه ییز کمانډر سعید الله هم شامل وو. اسلام آباد کے امریکہ نیویارک ٹائمز ورسپان خبریال احسان ٹیپو وائی دا داعش موجودیت پر یورستے کے پر بازاوڑ قبائلی ضلع کے لیدل شوئی اور شکار داعش برت کا ان کے دا وزیرستان زائن بلکہ دا باہر نہ وزیرستان کے پاتا شوئی تھنوی حول دا امکان ہم سر گندہ کیر شی چے دا تھن دا وسلوال ایسٹ اسلامک مومنٹ آئی ایم یو وسلوال وی چے اوس پا داعش کے شامل شوی اور ترشی وقتوں کے دا القاعدہ اور پاکستانی طالبان پمرست وزیرستان کے پاتا شوئی وی
اوکے دی شدہ پیدا شوی په وزیرستان کی وی خود وزیرستان او سدن کې یا لوکل نه دی. داعش خراسان چې کم دی د دوی زیات پریزنس چې مونږ کم مانیټر کوو د دوی اکټیویټیز هغه په بجوړ کې راځي. خو په وزیرستان کې تر اوسه پورې د داعش چې کم فوټ پرینټ دی نو ا دونا لکه مونږ ته نه خري چې دونا مضبوط دی.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د روس سفارتخانه مخې ته ځانمرګ برید د ستمبر په 15 نیټه شوی او د روس خارجه وزیر سرګای لاورو د روس د سفارتخانه دروازې سره نږدې ځانمرګي حمله کې د سفارتخانه د دوو کارکونکو په ګډون درې کسانو وژنه تایید کړې وه. عدنان بیچنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان صوبې کاروندګر د روانو سیلابونو له وجې نه په بده توګه اغیزمن شوي دي او دوی دا وایي چې که دا وخت یې څه میوې یا نور فصلونه پاتې دي نو د هغې بیې په منډې کې ډېرې کمې دي. د بلوچستان زمیندارانو د افغانستان کې طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د باغونو د سیوانو برآمد کولو لپاره دی د کسٹم پر ڈیوٹے کے کمے راولی. نور تفصیل یہ دا وی او اے ڈیوا خبریال نعمت اللہ سرحدی دا چمن نا پدی رپورٹ کے راکوی.
زمیندار از زری پاکا دا درمانزی گلستان سے خدل تسیبون دا خسلاو دا پار راولی دی دا وائی
بولان بندی دا نصر لار پوٹ بندو بند کراچی بندیم دا خوچ رازی نواب شاہ و کندیارو و مورو دا علاقہ گرد بند دا 5000 سلویر فی کرائے پرنز ما گاڑی پیونی ملک پی سکر لولار دا درمانزی سے کراچی بند راو گرد یو نیم لکھ پی کرایا بند دری سو روپی پی پیٹی خالی کرایا آئی نور خرچہ و آئی نور کسی و مامی لیو خلولا مرتو چپا یو نیم سو روپی دی کریڈ دی مزران دی پسو دی کسی و مامی لیو پسو دی لاؤ گرد
د 14 جون څخه بیا تر اگست تر میاشتې در اخري پوري د پشکال یعنی د وسی توپانی برانونو په بلوچستان ایالت کې په لوی کچه مرګونی او مالی تلاپات واړول. خو زمینداران ته څه کم ځانونه اړولې دي د هغه اندازې تر وسه نه ویل غول سی خو بیا سپاته اصلات تر منډي رسولو په وخت لوی لاري ور باندې بندې سوې هغه بیا نور ځانمن کړل. د چمن سبزی مارکیټ یو اړتی عبدالخالق وویل چې زمینداران ته کم ځانونه سش کال رسیدلی دي هغه د پتیر دوه مش کلونو کې هم نه دی لیدلې.
دا څه تبایی په دغه دوه مش کال کې په خدای باور وکړ کسه وي دا یا راغلی دا لکه دا سش کال یا خدای طرف از دا بارانونه سیلابونه دارالو بیا حکومت دا څه دی چې اې سمداد اې پرسان اې دغه مستس نه کوم کوم څه وي زمینداران چې کداران راځي په کروڑا روپیه خریدونه کړی دي هغه د خارو سره خارو سلوبو لاندې کړو تبایی سلدا
پروان حالاتو کې زمینداران د څومره مشکلاتو سره مخامخ دي. د غرنګ په منډه کې خرید پروخت کوونکي ترانسپورټران مزدور طبقه چې په باغونو کې کار کوي غرش ټوله دا وخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د چمن په سبزی منډه کې خرید او پروخت کوونکي سید جان وویل چې افغانستان دولت د سیمې پر سیبانو ګمرک محصول راکم کې شاید و زمیندارانو فصل د ځای کې دوسه خوندې سي او لوړ سي قیمت په ودی ته ورسیږي.
افغانستان ته ټکس طالبانو ډیر ګمرک پر زیات کړي غټه ستړي موږ ته دیم پیښه کړه مخکې دا جالي چې کمی روانې ولې
هغه باندې تیر حکومت مطلب ډیر کم تیر شو ګمرک ډیر کم و اوس داسې کې چې و دا جالي مجدلې په سل پی ورکو څوارلس سوه روپۍ یعنی پر کیلو نیویر پی د شیب افغانستان ګمرک زموږ محصوله نو لیاز افغانستان یو دانه شیبه مړي
بلې خواته د افغانستان پر تازه میوه باندې د پاکستان حکومت اضافي ګمرک محصول لانجه هغه رنګ روانه ده او امپورټرانو او کلیرنګ ایجنټانو ارتال روان دي چې له وجې په چمن ګمرک کې ولاړ په ټرالور کې پراته انګور خټکی او انار زیاتره دا وخت خراب شوي دي پاکستانی امپورټر محمد اسماعیل وویل چې حکومت پاکستان د دې خبره نه مني لږ څه مالونه دوی په زیات ټیکس محصول کو خو پاته ټوله خراب شوي دي اوس یې پاکستان افغانستان ته پر شا هم نه پرېږدي چې دوی ویسي خو تر اوسه د پاکستان حکومت د افغانستان تازه وروچ مېوې پر امپورټ باندې لګول شوي نوي ټیکسونو په حق هم څه نه دي ویلي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
د وی او ای ډیوا ګران وردونکو او اوسترتا یو بل معلوماتي رپورت وړاندې کوو په خیبر پختونخوا کې د چرګانو د غوښو بیې زیاتې شوې دي دکانداران وایي د چرګانو خوراکونه او دارو درمل ګران دي نو ځکه یې بیې ختلې دي دکانداران وایي چې خو عام خلک بیا هم د سارو د غوښو په ځای د چرګانو غوښې زیاتې اخلي په وجه یې داره چې د خلکو په ذهنونو کې نن سبا دا خبره موجود دي چې سارو ته د سرمنې ناروغي لګي او هڅنه چې دوی ته دغه ناروغي انتقال شي نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې راکوي
د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د پاکستان په کراچۍ او اسلام آباد ښارونو کې د فارمي چرګ وخه د یو کیلو بیا 450 تر 500 روپۍ ته رسیدلې ده چې ورسره په خیبر پښتونخوا کې د چرګانو د غوښې په نرخونو هم اغیز پرېوتې دي کاروباریان وایي دا مهال په صوبه کې د چرګ د یو کیلو غوښې بیا 280 روپۍ ده اوسه مودل واندې دا خوښه 213 نه 250 روپے وا د دوی پوینا د چرک فراک یا فیډ بورې د اتل 100 نه 1000 روپو ته رسیدلې ده او دا غرنګ داروغان هم ګران شي وې دي او بلخوا عوام هم دا غټه وخه پرځه د چرک په وخه باندې زیات وخت روي د چرګانو یو روزګاری وای دوی ته مال د فارم نه په ګران بیا تر لاسه کیږي دوی د هغه نرخ په حساب بازار کې هرڅوي
فیډ دی میډیسن دی وغیرہ سری صاحب کې چوزه انډرا دا دې ته مخ کې نم ګران را روان دي دا تقریبا یو نیم کال شو دا یو شاندې سات سات سی وږي یې سه یو کمی گینه دا بیماره دا حالت خو پکې سره نه ودل دي سرم لګ اثر غور دي دي په چکن باندې مطلب ډیماند لګ سی واشه پای سړی خو بند کړی نه کړی او دا غي پوهه لشل روپیا خدای رج زمون پر ریټ کې پکې سب دونه فرق نه راغلی دي پکې لشل روپیا فرق او زیات نه
بلخوا د چرګانو د غوخه غشتون کې وای دوی بړوان دي د سارو غوخه کوټه وړلې او د سارو د سرمنې ناروغي لوجې دوی اندېښمن شوی دي نو ځکه د هغه غشتلونه ډډه کوي
چرګ په عام مارکیټ سره خو ګران دي خو بیا هم چرګ د زړک ځکه دغه کو چې واړه یا دغه چې کم دي دغه غواړي او د غوخه په نسبت باندې ګران دي خو غوخه مسله ده چې د ښه دغه نه د بیمارو د ډیر یو شیز نه اوتی ساروی منګولې دل چې پس مکو براتی او غریبان چې کومه غدانی وینو زمنګ جوړونه کې دا ير راځي چې آیا دا په کوم قصابخانو کې چې دا ساروی پراتی دي نو آیا دام دا اغیخ کار دي او کنه دي
په خیبر پښتونخوا د لایف سٹاک د شوبې محکمه وای د سمودې راسه دغه کاروباریان په تاوان کې دي او حکومت دوی د پاره د شپږو سو او یو میلیون روپو په سبسډي ورکولو غور کوي
سو سوزل مسره کله کورونا را لا تاغي بوج زمنګ لایف سٹاک او پولټي ډیر زیات صفه شو ډیر زیات نقصان شو نو هغه وخت کې موږ تقریبا 670 میلیون داسې پیسې جوړ کړې چې هرته تاسو د چرګان والا سره سپورټ وکړ چې د دوی عادي او هغه وخت کې تقریبا یو کیلو کې زمیدار شپېته روپۍ بللې
د پاکستان د چرګانو د اتحادیې د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې تر 300 نه زیات د چرګانو فارمونه دي چې پکې تر 15 لک پورې تنان پر روزګار دي او د دینه هر کال 250 ارب روپۍ تر لاسه کیږي او د چرګانو کاروباریان وای باید د دوی کاروبار ته پاملرنه وشي ګنی د هیواد معیشت به نور هم زیانمن شي ملک وقاص وایس اف امریکا دیو نیوز په خبر
Thank you. وی او ای ډیوا ګران ورودونکو د خبرونه په اخر کې بدنه زنو شه روان کلندر اجازه غواړم خو چرته زه مو خبرونه روان دي د دین ورستو به د روانو چارو پروګرام هلو وی او ای وی خو اوس ترته وړاندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی دی چې د دنیا هر سیمه او هر ملک دا وخت د موسمیاتو مسلو سره مخ دی. خو د پتیر ورځو کې د فلپاین په دوره کې په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې فلپاین ته دا خطرې د نورو ټولو ملکونو نه زیاتې دي. ښاغلی بلینکن وویل چې فلپاین ته د سمندري طوفانونو، د بیکچ زیاتو بارانونو، درجه حرارت کې د زیاتوالي او د سمندر د سطح د خطو غوندې خطرې پیښې دي. تیر کال فلپاین د صفا توانایۍ د پیدا کولو یو ډیره زړه پورې منصوبه اعلان کړې ده، یعنی دا چې 2030 نه به د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو 15% او د کال 2030 نه به 50% صفا توانایۍ حاصلې. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا د فلپاین د دې منصوبو او پدې کې د ټاکلې شوو مقصدونو ستاینه کوي او موږ فلپاین سره د دې مقصدونو په حاصلولو کې د ټینګ ادریدو نیت کړی دی. د زیاته کا چې د امریکای د تجارت او ترقۍ د ادارې لخوا د مالی امداد ورکولو سره به امریکا او فلپاین په شریکه د سمندر په غاړه د چلیدونکو سرخونه د بجلی د پیدا کولو د منصوبي بنیاد کیږي. دغه منصوبه به هر کال 3000 میگا واټ صفه توانایي پیدا کوي. دغه توانایي به د شلو لکو نه زیاتو کورونو ته د بجلی ورکولو د پاره کافی وي. دا د صفه توانایي د پیداوار په مت کې د امریکای او د فلپاین ترمنځ د ډومبه شریکه منصوبه ده. امریکای د توانایي پیداواري ملکونو سره فلپاین کې د توانایي د منصوبو د پاره د ټیکو د بولای د ډومبي پروګرام مرسته هم کړی ده. د دې ټیکو د ورکېدو نه پس به فلپاین کې د کال 2025 نه د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو نه نور 2000 میگا واټ بجلی پیدا کیدل شروع شي. فلپاین په تیر مارچ کې د صفا توانایي د غوښتونکو ملکونو په منصوبه کې شامل شوی دی. دا پروګرام د امریکای د بندوبست لاندې شروع کړی شوی دی او دا هغه ملکونه د صفا توانایي پیدا کوونکو کمپنو سره مخامخ کوي چې د داسې کمپنو په تالاش کې دي. امریکای او فلپاین تیر کال په شریکه د فلپاین د محفوظ توانایي منصوبه شروع کړې ده. د دې منصوبې تر مخه به ټول فلپاین کې د ذاتی مت سرمایه کاری او د نور زیاتې صفا توانایي د پیدا کولو ذریعې په کار راوستي شي. دواړه ملکونه فلپاین کې اټومي توانایي له د ترقۍ ورکولو لپاره هم په شریکه کار کوي او دې مقصد لې اوس خپلو کې د دواړو ملکونو د اټومي ماهرانو ترمنځ د ملګرتیا په جوړولو کې د اسانۍ پیدا کولو لوزنامه دسخت کړی ده. فلپاین د هند بحر الکاهل د اقتصادي تنظیم د یو بانی غړي ملک په حیث پسیما کې او دیار لسو ملکونو سره یو ځای شوه دی، کوم چې د صفا توانایي پیدا کول او د خپلو معیشتونو په مضبوطو بنیادونو او درول غواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې دا کار ډیر اهم دی او موږ په ګرد فلپاین کې حکومت کې ذاتی مت کې او اولسی معاشره کې د خپل ملګرو مننه کو چې د خپل ملک د پاره د صفا توانایي پیدا کول مقصد ته خپل ځانونه وقف کړی دی. مونگ پا شریکا دا زہرجنو گیسونو اخراج هم راکمو. مونگ یقیناً چې په گرد فلپاین کې د کورونو او د گندو د پارا د داسې قابل اعتماد توانایي پیدا کولو کار تلاس اچولې دی چې هغه به مالی طور د عام وګړي د پارا قابل برداشت وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.